د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونې په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم. کومه موضوع مې چې یاده کړه دا په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دروري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی، او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی دی. شاهین لیکلی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. اخوه د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل طالبان باید اوربند ومني، ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهمه شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیام پرندر په حواله لیکل شوی دغه سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او خپل وړتیاي خوده لیده. امریکایي سرتیری لدې مخکې هم د کووید 19 یا کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لارې لرو پروتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولي دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې د شواهدو اندازه مخ په ډیریدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقانی ډلې په ګډه هستي د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشوره چاړه چې د خلکو غاړي ور باندې پریکولي او هغه څوکۍ چې مقتول کس به د کمرې مخ ته پریکیناو شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو لسمه حوزه او شکردري سیمه کې د داعش او حقانی د ګډه هستي په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترګر وژلي او اته نورې ژوندۍ نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. دغه سازمان رئیس تدروس ادهانم ګبریسوس پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا ویروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندازه او ورسره د مرګونو شمېر کم شوی او له امله محدودیتونه په تدریجي شکل راکم شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه پورې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,300,000 ته رسیدلی چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي، خو نږدې 2,400,000 کسان مړ شوي دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو د دغه هیواد د کړکیچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه، یوازې د بهرنیو چارو او د نفتو وزیرانو رایه وانخیستله. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به یاد حکومت سره مرستې وکړي. او په آخر کې هم دا خبره اوري چې یو ایرانی سړی د اوښ تشې د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوښ یو لیتر تشې په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 300 لیتره دغه تشي خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوښ تشي د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوښ تشي د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټورې تمامېږي. اخوا په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته د اوښ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د ده په خبره په کرونا ویروس اخته نشي. د خبرونو پای
دوستانو زموږه غلا آزادې رادیو نوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ور بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونی په دوه کې له طالب استازو سره کتلی. په دې اړه به تازه معلومات در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ په وړاندې دولت څه تدابیر لري او همدارنګه که چیرته وضعیت هسې چې ملګرو ملتونو یې په ځینو بېوزلو هیوادونو کې اټکل کړی خراب شي بیړني اقدامات به څنګه کیږي؟ پر دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر له مشر رضوان مراد سره مرکه لرو. د کونړ پیښ درې اوسیدونکو وای کلونه وشول چې د اسحداباد او پارون ترمنز غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته پام نکوي. په دې موضوع به ملسمه ریپورټولر وکړو. وخت نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ رادیو او یونیسف د اداري هغه شریک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کله هم مه هیروي. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو بیا د سیمې په سفر وتلی. نوموړی پرون په دوه کې وولته له طالب استازو سره کتلی. طالب ویان سویل شاین وی له خلیلزاد او ټیم سره د بندیانو پر خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې شوې. ټاکل شوې ده چې ښاغلی خلیلزاد هند او پاکستان ته هم لاړ شي. خاطر پردیس پر موضوع له نورو جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړ تطبیق خبري شوه. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې لیکه له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتونو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیلزاد سیمې ته د سفر د سې شنبې پورس پیل کړي. استاد افغان حکومت وې د توتريخوال راکمدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غوړي چې تاوتریخوالي دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید بومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډیر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه خست استفاده وشي او هوا ته سولې راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غک د حکومت او د نړیوال غک د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د ښاغلی صدیقی په خبره د بین افغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اژانس د راپور په حواله چې ویلی دی د خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې پیلیږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلی. لدی ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داوود مایر د خلیلزاد دې سفر ته خوشبینی ښیي.
د خلیلزاد صاحب کوم سفر چې پیل شوی دی په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پیل ده. دا په داس حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دي هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې بل جز د امریکایي ساکر وتل دي، هغه باندې کار روان ده او یو اندازه عملي شوی دي. یعنی د ټول شرایط په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
ښاغلی مایر وایي دغه ډول سفرونه کولی شي د بین افغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای، خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین افغاني خبرو پیلېدل وځنډیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. وټکل کوي چې په خوارو هیوادونو کې به د کووید 19 ناروغۍ له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګر ملتونو د همدې لپاره په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو بحران لپاره د میلیاردونو ډالرو مرسته غوښتي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بی پورز د 4 میلیارد او 200 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس تخپرېدو مخه په هغه هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډیر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډیریږي، لوږه به زیاتیږي او فقر به پراخیږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشری مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معایناتو شي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شاید د کورونا وایرس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
ملګرو ملتو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا وایرس له خاطر د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوې. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې که چېرته له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
کله نړیوال مرستې موږ سره وشولې او هغه ژمنه چې مثلا نړیوال موسسو اروپای هوادونو او نورو سازمانونو کړی دي نو دغه اقلام زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې د وچه ډوډۍ ترڅنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګری ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي، افغان حکومت ته به یې نه سپاري؟ که دا ستونزه وي دا مرستې به ونه ځنډی شي؟
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهور ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسؤل دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وښيي چې دا مملکت بې وارث او بې مالک نه دی. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې امدا کړي چې تاسو کولی شئ موږ سره همکاري وکړئ، تخنیکی همکاري، مالی مرسته، د غراس د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلی ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړې ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. د غراس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړې او هغه غوښتي دي چې په ستراتیژیکو غونډه کې موږ سره ګډون وکړي او کوم ځینو کې چې اړتیا ده چې ملګری ملتونه همکاري وکړي هغه ځکه بل دوی غوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو شهرونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تیره بیا د شفافیت پاړه مرسته
د شفافیت پړه واقعي پختنه مشته، زینو زینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې د حتمان مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټول نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څه رقم چې توقع کیږي په رقم پر مخ نزي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وای چې څوک بے وزله دی، مثلا ملا امام، د گذر وکیل، د خلکو استاذي، مدني فعالان، د غراز د کلو مشران، سپینګری مخاور، د موږ ته خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، زینو زینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لیستونو کې نشته. نو بیا د لومړی معاون صاحب په هدایت باندې موږ ټول خروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لیستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان پنه شي تر څو هیڅوک له دې ډوډۍ نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیا هم اندېښنه شته، ځکه چې په ځینو نن بیانو کې خلکو هغه نشتې دوه متره واټن د یو بل سره نه دی مراعت کړی چې روغتیایي مسؤلان د کورونا د ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مناسب څه وایست؟
لومړی معاون صاحب د کابل خاروال، د غراز د ټولو لوی خارونو له خاروالۍ وغوښتل، له ناحیو وغوښتل او د عامه روغتیا له وزارت نه وغوښتل چې اقل د غومره وکړي چې هلته یو یا دوه کسانی، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن موږ ویل چې 200 کسان راټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغوی ته لارښوونه کې هم ناحیې، هم ښاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د عامه روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي تر څو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دې په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کم کړو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مشر رضوان مراد سره مو مرکه اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کرونا وایروس په موضوع کې پاتې کیږو. د بغلان د مرکز په یو لری پرته سیمه کې د یو سلبستری روغتون د رغونې چاري پنمای کې پاتې دي. د دې روختون جوړول لپاره ځای خلکو خپل سل جریبم زکه ور کړی. خلک وای په وار واري حکومت ته شکایتونه کړي خو د روختون د جوړونې پاتې کارونه لا هم نه دي پښپړ شوی. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وای دغه ته د یو سلبستری روختون د جوړولو چاري لڅ باندې وکړ رهیسی په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چاري په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوې و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځای وسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کال په باندې تیر شول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې د په څه وایي دا کار درولی ولې درولی ده.
حاجی هر محمد وای دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلی خو منډو ترړې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د گذر وکیل فرهاد احمد زئی وای د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللی دي. خو ښاغلی احمد زئی وای په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وای چې دوی بل خپل هڅو ترشان نسی.
د ماده سې څوک نسته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پښتیبانی وکړي. ماته ډېر ګواښونه سوي، یو وار نه دوه وار نه لس پیرې ماته ګواښونه سوي سه په دغه مسله کې ګوتې مو وهه. خو ما باوجود دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي دا روغتون بل دې جنه نه پرېږدم چې لاړ سي. ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه هغه دې جنه ځي بل چیرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روغتون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړې غني. شغل الهام زیاته کړه
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجه نه عوامداراس د ځینو مافیایي کړویل د لاسوهنو لوجه د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلی، مشران او ځوانانو خپل حق وختلی، خو لباد مرغه بیا هم د دوی غږ ته توجه نه ده شوې او د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزي ادارې څخه دا غوښتنه کوو ترسو د یاد روغتون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روغتون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والی ویان نظیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیې وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالي امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیې لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالیې وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریکه کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دا کونړ د پیشتری اوسیدونکو وای کلونه وشول چې د سدابات او پارون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. د رسان والی بیا وایي چې د پارون له لوري د سړک جوړولو کار پیل کړی خو د کونړ لور ته تر اوسه عملي چاري نه دی پیل شوی. دا موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال روحلان وري په ریپورت کې.
د کونړ د چپی دریو مانوګي ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او سدابات ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالي تیر شوی کندو کپرو په بد حالت کې دی. د دوی په خبره ک یو ناروغ ل چپی دری په موټر کې واچوي نو تر سدابات چې را رسیږي ل بدو بتر شوی وي. د مانوګي ولسوالي قومي مشر سردار نبی نبی ازادي رادیو ته وویل
د پیش سړک چې ډیر زیات خراب دی، کوم مری چې راغ ځان راځي نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنت جی چلته وړي یو په طریقېږي دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوس ټول خراب وي. پیش دری په لار باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو یو ټاکور ولسوالۍ ده، یو مانونګي ولسوالۍ ده، یو د چپې درې ولسوالۍ ده. کوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی یې ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیچ دری اوسیدونکي او مدني فعال بلال ساپی وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربین نه راوړي، کړه یو خوا کې دي، کړه بل خوا کې دي، خو همداسې وعده زموږ سره کوي چې د کار کې سادګي هغه کار کې سادګي، خو هماغه زوړ سرک دی او مریضانه چې موږ د کړه ولایت ته راوباسو ډېر په سخته راوباسو، لیکن دېرش منټه لاره پنځه منټه لاره دغه لاره موږ تقریبا د یو ساعت او تمامېږي زموږ لپاره. خو زموږ د مرکزي د بورډ ټولو چارواکو دا هیله چې موږ په دغه وعدو منو نه غوږیږو دا سرک د موږ اساس کی.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی وسیدون کې ده، د اسداباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالي له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټی ټکړي.
سرک خراب دے، سرک بانی چی گاڑی جی وارث کئی، گاڑی کی سامانونا ہوا اسپیر پارٹ قیمت دے، دے دے وجی منگا کرے اڑا لو چی کلا سرک جوڑ شو برابر شو منگا دا کرے چی دا با منگا نیم پہ نیم راٹی ٹکو.
دا کونڑ چارواکی دا پیچ دریا و نورستان تر منز دا سرک خراب والے منی، او وای دا سرک جوڑولو دا پارا لومړنی سروی بشپړی شوی او هیله لري چې په روان کال کې به یې چاري پیل شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل
د کونړ لخوانه موږ منتظر یو چې سند پاجامه د صداوتا چې ملي سره په تفاهم باندې د سند بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کیو، قرارداد ته ورکیو، شرکت راشي او عملانه چاري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي، او ډیر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چاري هم شروع شي.
څلور میاشتې وروسته به اوله برخه باندې د قیر کولو کار شروع شي. یولس اعشاریه اووه کیلومتره باندې کار شروع دی، او په دې لنډ ورځو کې به انشاءالله لس اعشاریه اووه کیلومتره نورو باندې کار شروع شي. پنځلس کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د مانوګۍ نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دی. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري چې څلوېښت کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغانی شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي، او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کنډوکه پر شو.
تاسو ل پیغامونو
ورځ ورځ حالات په خرابېدلو ده، پیښي زیاتېږي، د عاج روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي. هر چا ته چې وایه فاصله مراد کا، فاصله ونیسه، تر مشینه ډډه وکړه. هغه داسې اسلامي حکومت څنګه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغه جماعتو کې ډله ډله منځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟ د حکومت بخانه نه مراتوي، دا څه علت دی؟ وسلام.
زمور دا رئیس جمهور صاحب څخه د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خوده خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړلي دي. د هېچا توان نشته، دغه فرض روژه ده، د دې توان او طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه دې کنټرول کړي، هغه که د حل لارې څخه وي، دغه محصولات یې ورته افه کړي. کم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کی او د نور همسایه هیوادو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسیږي ته ورسیږي چې هغه خپل د روزماتې والا خپل اولادو لپاره دا چې تر څو په صحیح سره د روزې مبارک مش پر دې باندې تیرسي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي، هیڅ یو کس نشي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روزما لپاره برابر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت شو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سلامونه. لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو لمرستيال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. دوی د امریکا او طالبانو د توافق په بشپړ تطبیق او بین الافغاني خبرو باندې غږېدلی. اخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالبان باید اوربند ومني، ځکه دا چاره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مهم شرط دی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چین هوک هلیکوپټري منځنی ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو درسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستان د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته په پام به دغه سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. تر نن پورې په ټول نړۍ کې نږدې 38 لکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2,40,000 تنه مړه شوي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس وو. د الکاظمی د نوی کابینې د 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. ولی زو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومي بدی اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر منو ولونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي نو پایلې هم د غوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوار لاس کلن نجیب لزان سره د خشونت پاړه وای
ته موصل کیږي. ورونه می وای او لکه ورور می د خورګان می وای پړ چې سم مخ تر اوسه وای دی پیولې دی دا مو وای خلاص شي سکری یا پیغام چی درته چای تیز راړ چای ورترانو واردونه کی کور کې ناس مو مکتب ته نن تلن چراغ پلان اصحاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان مات په بیگ بوتلم شفخانه ته مور سر می روان پاسمان کې ډېری ول پلان
تو تاریخ ولا یا خشونت کدي هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهی او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی. خانم جان داسې و مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان وي خوي مرکه می وسره کړي ورته واک شي.
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرې نه میږي بیا جګر کنه سم وه هم کله چې به خو یاسم بیا وال کوم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس باندې یا چپ لقه باندې یا پلخته باندې یا پلین باندې هر چی برو فرست
ای بکی گینه؟
ای بکی گی چنگه نه خواه ما خواه ای بکی گی
شنه خوله گذره دی اصاب دسی نارمال
که نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی رو جی
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چوالی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بیاقلا اوما نورم زړه مزاوري خو ما هم دغه وخت کې داسې فکر ما لور ستیت سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بل ورځ بیا ماشومان وهي
هو بل ورځ
تاسو ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي
خو داسې کم جرته کیږي د غرض د چار څوګه پټه کو کوندي بیا ځان غلای کوندي نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارستم بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولاً کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیال دوی سر خشونت که بی پا خشونت سر ماشم مراوی او یو دول غلی روزل کی گی چه بیا نه کورنی او نه هم طولنی تا پا درد دوا کی گی حال دا چه کچونیان دا راتون کی جوڑون کی دی. پا دی اقلا نوری خبری لأفغان حقوق پو مریم زرمتی سخاو رو.
وحال او تکول دا انسان نه پا شریعت که نه پا قانون که او نه پا طولنیز دود که مشروعیت نلاری. زکه انسانان آزاد خلق سوی دی. قانون او شریعت دیتا دیر پا لوال استرگ کتلی دی. ماشوم توب دوره د نوی ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي سې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نخواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي.